د ازادي رادیو ډیر عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې لچې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1393 هجری لمریز کال دی، وریه حمل د میاشتې 8مه ده چې د 2014 میلادي کال د اپریل 11 سره برابر ده. په دې خبري مجله کې اوري چې د افغانستان د ملي اردو یو جګپوړی قومندان وایي پاکستاني طالبانو په افغانستان کې د جګړې لپاره خپل منځ کې همکاري زیاته کړې ده. پر دې موضوع د افغانستان او پاکستان سیاسي چارو د یو کارپو نظر هم اخلو، خو تر هر څه وړاندې خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې هم پام وکړئ چې مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د هغه افغان پولیس قومندان چې په خوست ولایت کې یو بهرنی خبریال ووژل او بل ټپي کړ، همکاران وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو تر اغیز لاندې به راغلی وي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره وایي د ایران او د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو ترمنځ خبري د روان میلادي کال په مې میاشت کې بل پړاو ته داخليږي. ایران د امریکا هغه اقدام غندلی چې په ملګرو ملتونو کې د تهران د وړاندې شوي سفیر د ټاکلو په وړاندې مخالفت څرګند کړی. روسیې د امریکا هغه خبرداری رد کړی چې له ایران سره تیل د اجناسو په مقابل کې د یو قرارداد د لاسلیک کېدو په خاطر د هیواد ته ورکړی دی. د افغانستان په ختیځ کې د ملي اردو یو جګپوړی قومندان وایي چې پاکستاني طالبانو افغانستان ته مخه کړې او د هیواد د جنوبي او ختیځو ولایتونو په ناامنیو کې زیات رول لوبوي. د تندر قول اردو قومندان تورن جنرال محمد شریف یفتلی وایي چې د افغان او پاکستاني طالبانو ترمنځ همکاري زیاته شوې ده. د په عین حال کې وویل چې په مجموع کې طالبان کمزوري شوي دي. په دې اړه په همدې خبرونه کې وروسته په تفصیل اوریدلی شئ. د هغه افغان پولیس قومندان چې په خوست ولایت کې یو بهرنی خبریال ووژل او بل ټپي کړ، همکاران وایي چې دولت د وسلوالو مخالفانو تر اغیز لاندې غلیوی. تر انتخاباتو مخکې د جمعې پر ورځ د خوست ولایت په ترنوی ولسوالۍ کې د افغان پولیسو د یو بلوک قومندان نقیب الله د اسوشیټډ پرس خبري آژانس اکاسا انیا نیدرنګاوس ووژل او د دغې خبري آژانس خبریاله کټی ګانن ای ټپي کړه. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چې له قومندان نقیب الله څخه تحقیقات کوي وایي چې لا وختي ده د دغه قومندان د حملې د انګیزې په اړه څه وویل شي. نوموړي د تحقیقاتو لپاره کابل ته وړل شوی او څېړنې ورڅخه پیل شوي دي. څلور دېرش آذربایجاني پوځیان چې په افغانستان کې د ایساف په چوکاټ کې فعالیت کوي پرون خپل هیواد ته ورسېدل. د آذربایجان دفاع وزارت خپل هیواد ته د دغو ځواکونو د ستنېدو د اعلان تر څنګ وویل چې حاضر دمه په افغانستان کې څلور نوي آذري سرتیري، دوه پوځي ډاکتران او دوه انجینران پاتې دي چې د نړیوالو سولو ساتو ځواکونو تر چتر لاندې فعالیت کوي. آذربایجان لومړی پلا د 2002 میلادي کال د نومبر په شلم افغانستان ته سولو ساتي ځواکونه ولېږل چې لا هم په دغه هیواد کې ډېره دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین اشتن وایي د ایران او د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو ترمنځ خبري د روان میلادي کال په مې میاشت کې بل پړاو ته داخليږي. کاترین اشتن چې د پنځه جمع یو ډلې مشري په غاړه لري وایي د دغو خبرو بل پړاو به د ایران پر اټومي پروګرام د یو دایمي جوړجاړي په هدف د مې په 14مه په ویانا ښار کې پیل شي. اشتن دا خبره پرون په جنیوا کې د ایران او شپږو سترو هیوادونو د استازو د دوه ورځنیو خبرو په پای کې وکړه. امریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا، چین او جرمني د جنیوا په خبرو کې د ایران له ولسمشر څخه د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه د اقداماتو غوښتنه وکړه. رویټرز خبري اژانس د یو لویدیزوال ډیپلومات له قوله ویلي چې لا هم د دواړو خواوو ترمنځ د پام وړ واټن شته. ایران د امریکا هغه اقدام غندلی چې په ملګرو ملتونو کې د تهران د وړاندې شوي سفیر د ټاکلو په وړاندې مخالفت څرګند کړی دی. واشنگتن حمید ابو طالبی ته د امریکا خاورې ته د اجازې له ورکولو په دې خاطر ډډه کړې چې ګمان کېږي هغه په 1999 کال کې په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو او د 250 امریکایانو د برمته نیونې په پیښه کې چې 444 ورځې دوام کړی و لاس درلود. د اوباما ادارې د سشنبې په ورځ تهران ته وویل چې د سفیر په توګه د ابو طالبی د ګمارل کېدو وړاندیز نشي عملي کېدی. یوه ورځ وروسته ایران سخت عکس العمل ښکاره کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د مخالفت دغه اقدام دغه مخالفت د نه منلو ولو باله او وبخي دغه مخالفت د نه منلو وړو باله او ویل چې ابو طالبی د ایران یو لوړ رتبه ډیپلوماټ دی چې په ایتالیا، بلجیم او استرالیا کې د سفیر په توګه د کار کولو تجربه لري. ابو طالبی په تهران کې د امریکا د سفارت په پیښه کې لاس لرل رد کړي او ویلي دي چې د برمتنیونکو لپاره یوازې د ژباړونکو په توګه کار کاوه. لیا سوریه دولتي خبري آژانس سانا وای پروند همس په مرکزی ښار کې دوی موټر بمی چاودنی وشو چې په نتیجه کې 15 تنه ووژل شول او تر سلو زیات نور ژوبل شول. لومړنۍ چاودنه د چاکلیټ یو پلورنځي ته څیرمه وشوه. نیم ساعت وروسته بلې چاودنې سیمه ولړزوله. سانا وایي چې د دغه خبري آژانس یوه کس هم ژوبل شوی دی. سانا ویلي چې دا بریدونه تر روسانو کړي چې منظور یې د حکومت مخالفان دي. روسیه د امریکا خبرداری رد کړی چې له ایران سره تیل د اجناسو په مقابل کې د یو قرارداد د لاسلیک کېدو په خاطر د هیواد ته ورکړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف وویل موسکو به له ګواښونو ونه بیریږي. د روسیې د ریا نووستي دولتي خبري آژانس پرون د ریابکوف په حواله ویلي چې وایي د روسیه او ایران ترمنځ د سوداګرۍ پراختیا یوه طبیعي پروسه ده چې پکې هیڅ داسې عناصر نشته چې له سیاسي او اقتصادي پلوه چاته خطر متوجه کړي. د روسیې کمرسانت ورځپاڼې خبر ورکړی چې موسکو غواړي له ایران د ورځې 1500 بیرل تیل وپیري. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. اوس هم په امریکا کې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ده.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل په شمول د هیواد د ځینو نورو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 13.4. په هرات کې هم اسمان برګ دي د تودوخې لوړه درجه 13.5. په کندهار کې اسمان ځای وریځ دي د تودوخې لوړه درجه 14.1. په مزار شریف ښار کې اسمان برګ اټکل شوی د تودوخې لوړه درجه 14.2. او په جلال آباد کې اسمان برګ دي د تودوخې لوړه درجه 14.2 اټکل شوی ده.
ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان ملي اردو یو جګپوړی قومندان وایي پاکستانی طالبانو په افغانستان کې د جګړې لپاره په خپل منځ کې همکاري زیاته کړې ده. په دې اړه مو د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو دیو کارپو نظر هم اخیسته.
اول چیزی که افغان طالبان غالی چه چون مزیاد امکان داری در عمر پاکستانی طالبان چه دا وقت کم خاص مسئولیت نداری او جنبندی در افغانستان ترا ولی
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي پوځیانو په خوانی قومندان د افغانستان ورستی پرمختګونه د هیلې وړ بولی او امریکا غواړي چې له صبر کار واخلي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د غراز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونه هم اوري.
زه د کارونو کار کوم، مدبی کار کوم، د دکاندارانو کارونه چې کوم دکاندارانو ځان د پاره شاپي دغه کارونه.
د افغانستان په ختیځ کې د ملي اردو یو جګپوړی قومندان وایي پاکستانی طالبانو په افغانستان کې د جګړې لپاره په خپل منځ کې همکاري زیاته کړې ده. د تندر قلی اردو قومندان تورن جنرال محمد شریف یفتلی وایي چې د افغان او پاکستانی طالبانو ترمنځ همکاري زیاته شوې ده. په وینا د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ د اوربند له اعلان وروسته د سختدریزو د خپلو حملو پام افغانستان ته اړولی دی. تفصیل عصمت سروان وړاندې کوي.
پاکستانی طالبانو د ډیورن کرشې دی خواته له افغان طالبانو سره اړیکې لا نږدې کړي او هغوی ته چاودیدونکي مواد او تجربه کار جنگیالي ورکوي. پاکستانی طالبانو د جګړې ډیر تمرکز په خپل خوره کې کوله، خو د پاکستان له حکومت سره له اوربند وروسته پام افغانستان ته اړولی دی. د روټرز خبري آژانس ته راپور لمخې د افغانستان د ملي اردو یو جګپوري قومندان تورن جنرال محمد شریف یفتلی وویل چې د افغان او پاکستاني طالبانو ترمنځ اړیکې مخ په زیاتېدو دي. یفتلی چې د تندر قلی اردو قومندان دی او پاکستان ته نږدې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې مسؤلیت په غاړه لري، همداراز وایي پاکستاني او افغان طالبان اوس په ګډه کار کوي، غواړي په خپل منځ کې اړیکې زیاتې کړي. په پکتیا کې د تندر قلی اردو قومندان تورن جنرال یفتلی په وینا د افغان او پاکستانی طالبانو نظرونه سره ورته دي. دوی له یو بل سره توپیر نه لري، په مدرسو کې سره یو ځای وي. که څه هم له افغان طالبانو سره په جګړه کې د پاکستانی طالبانو د همکاري زیاتې ده، ممکن د افغانستان امنیتي ځواکونو ته په سرحدي سیمو کې ستونزې زیاتې کړي، خو په مجموع کې طالبان کمزوري شوي او نور د پخوا په شان لوی حملې نشي کولای. افغانستان تل پاکستان په تیره بیا د دغه هیواد استخباراتي اداره ISI د هغو طالبانو په ملاتړ تور نه کړی چې په افغانستان کې جنگیږي، خو پاکستان بیا وایي چې له طالبانو سره په مبارزه کې په زرګونو پوځیان وژل شوي دي. د افغانستان د ملي اردو د تندر خولي اردو قمندان جنرال یفتلی ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې د پاکستان له حکومت سره پاکستانی طالبانو د حقانی شبکې د فشار په وجه اوربند کړی دی، ځکه چې حقانی شبکې ویره درلوده چې که د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات وکړي په افغانستان کې باید د دوی عملیاتو ته ستونزې پیښ شي. د افغان او ناټو د پوځي چارواکو په باور د حقانی شبکه په شمالي وزیرستان کې میشته ده او په افغانستان کې حملې په شمالي وزیرستان کې تنظیموي. د تندر قلی اردو قمندان وایي چې د پاکستان له مدرسو ګڼ شمېر طالبان چې مازغې منزل شوي دي افغانستان ته راوستل کېږي چې له افغان طالبانو سره په جګړه کې مرسته وکړي. تورن جنرال یفتلی چې په 3000 کیلومتر مربع ساحه کې د ملي اردو د ځواکونو قمندان دی وایي که یوه ډله وځپل شي دوی بل جنگی ډله راوړي او دا د دوی لپاره آسان کار دی. په دې ساحه کې تر 5 میلیونه زیات خلک اوسي. دی وایي اکثره چاودیدونکي مواد له پاکستان راځي. په افغانستان کې د چاودیدونکو موادو د جوړولو هیڅ فابریکه نشته. ټول چاودیدونکي مواد افغانستان ته له پاکستان راوړل کیږي. دی وایي موږ شمالي وزیرستان ته نږدې یو او هلته طالبانو ته جنگي زده کړې ورکول کیږي.
د افغان او پاکستاني طالبانو د همکاري په اړه د غراز اسمت سروان له سمي يوسفزي سره مرکه کړې چې د افغانستان او پاکستان حالات له نږدې څاري او ګڼ تحلیلونه یې پرې لیکلي دي. ښاغلی يوسفزي په دې مرکه کې په پیل کې د افغان او پاکستاني طالبانو د همکاریو د حدودو په اړه نظر څرګندوي.
د پاکستاني طالبانو او افغاني طالبانو ترمنځ همکاري او اوږده سابقه لري. په وروستیو کې د دې شکل مستوي چې د پاکستاني طالبانو او پاکستان د حکومت ترمنځ یو اوربند یا دستبندی شوی ده او ویل کېږي چې د دغه دستبندي له پوه استفادې سره افغان طالبان غواړي چې څومره زیات امکان لري هغومره پاکستاني طالبان چې دا وخت کوم خاص مصروفیت نه لري او جنګبندي ده افغانستان ته راولي. او د دې د داخم ده چې په دې وروستیو کې بالخصوص په دې تیر یو کال کې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د افغان طالبانو د نفوذ ساحه یا هغه ساحه چې دوی پکې دار او ویره خپرول شوی هغه ډېره محدوده شوې ده.
افغان امنیتي ځواکونه وایي چې جلال الدین حقانی شبکې پاکستانی طالبان د ته اړستل چې د پاکستان له حکومت سره اوربند وکړي. حقانی شبکه ستاسو په نظر دومره اغیز لري په پاکستانی طالبانو چې هغوی حتی اوربند ته حاضر کړی شي؟
شکل استادی چې جلال الدین حقانی صاحب په دغه سیمه کې تقریبا د تیرو 800 کلونو راهیسې پروت په دغه قبایلي سیمه کې د قبایلو په منځ کې د هغه د یو جهادي سابقې له امله خورا احترام لري. خو زه فکر نه کوم چې د حقانی د شبکې د دومره زیات نفوذ وي چې هغه د پاکستان یعنی طالبان یو برخه دې ته مجبوره کړي چې دا غوړي د دې خبرې ملي. خو زه فکر کوم چې حقانی شبکې په دې کې چې په دغه سیمه کې پاکستان حکومت پراخه عملیات کوي او پاکستانی طالبان ځتی نو په دې باندې به یو منفي اثر وي.
داسې هم ویل کېږي چې د حقانی شبکې ډېر د سر کسان ووژل شول او دا شبکه اوس هومره قوي هم نه ده. ستاسو معلومات څه دي؟
په دې کې شک نشته چې په تیرو اوو یا اتو میاشتو کې د حقانی د شبکې اطر محدودین کې هغه جنگي مغزه او سیاسي مغزه ټول په پاکستان کې اوجل شو. او په اوس وخت کې یوازې د شبکې بشر پاتې ده سراج الدین حقانی. د دې امر ویل کېږي چې په دې وروستیو کې افغان طالبانو د حقانی شبکې ته ویل دي چې یعنی تاسو څنګه ځات قربانیان ورکړي دي او موږ هم ځات توقعات له تاسو نه لرو. له دې امر ویل کېږي چې طالبانو یو نوی د حقانی د شبکې په ډول باندې یو نوی شبکه جوړه کړې ده او د افغان استخباراتو د معلوماتو له مخې د دغه شبکې مشر مولا شیرین اخوند چې هغه د طالبانو په دوري حکومت کې د طالبانو د مشر د محمد عمر اخوند د سکیورټي او امنیت مسؤول وو هغه د دې نوی شبکې مشر ټاکلی ده. او په دې وروستیو کې چې کوم بریدونه وشو ویل کېږي چې د دې تر شا د هغوی لاس وو او د پاکستان طالبان دننه دا هم د دې چې وی د ورستو بریدونو باندې راځي نه دي ځکه چې بریدونه تر سره شو په هغه اندازه چې دوی غوښتل همرا تخریب کوینده نه وو بلکې دا هم د دې چې دوی سینما او تل باندې برید شوی دا دوی وایي چې دا هم صحیح پلان شوی او تر شوی نه وو، ځکه چې په دغه ورځ باندې په فرینا هوټل کې هیڅ داسې د خارجانو تجمو یا کانفرنس یا بله کله غونډه نه وه.
د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو کارپوه سمی یوسف زیو چې د افغان او پاکستاني طالبانو ترمنځ د همکارۍ د زیاتېدا په اړه یې نظر څرګندو. وسام یو ځل بیا په مخ لري د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه ته. د افغانستان په ختیځ کې د ملي اردو او جګپوړي قومندان وایي پاکستاني طالبانو افغانستان ته مخه کړې او د هیواد د جنوبي او ختیځو ولایتونو په ناامنیو کې زیات رول لوبوي. د هغوان پولیس قومندان چې په خوست ولایت کې یو بهرنی خبريال وو وژل او بل ټپي کړ، همکاران وایي چې د دولت د وسلوال مخالفانو تر اغیز لاندې راغلی وي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین اشتن وایي د ایران او د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو ترمنځ خبرې د روان میلادي کال په می میاشت کې بل پړاو ته داخليږي. ایران د امریکا هغه اقدام غندلی چې په ملګرو ملتونو کې د تهران د وړاندې شوي سفیر د ټاکلو په وړاندې مخالفت څرګند کړی دی. د سوریې دولتي خبري آژانس سنا وایي پرون د هومس په مرکزی ښار کې دوی موټر بمی چاودنې وشو چې په نتیجه کې 15 تنه ووژل شول او تر سلو زیات نور ژوبل شول. روسیه د امریکا هغه خبرداري رد کړی چې له ایران سره تیل د اجناسو په مقابل کې د یو قرارداد لاسلیک کېدو په خاطر د هیواد ته ورکړی دی. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقه الکوزي د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټ کې اوروي.
امریکا چاپ فارن پالیسی خبرونه په روسي غنه کې د افغانستان د انتخاباتو دراتونکو جمهور رئیس او د نړیوال ټولنې سره د هغه د اړیکو په اړه یو تحلیل مضمون خپور کړ او په یو برخه کې لیکي په افغانستان کې له تاریخي انتخاباتو څخه یوازې څو ورځې تیر شوي او افغانان نوی جمهور رئیس او پرمختګ ته خوښ دي، خو خبره دا ده چې نړیواله ټولنه به د حامد کرزي پر ځای له بل جمهور رئیس سره څه ډول اړیکې ولري. فارن پالیسی لیکي په دې کې هیڅ شک نشته چې د انتخاباتو پروسه به له ستونزو خالي نه وي او د څو میاشتو په دننه کې به د کرزي پر ځای یو بل کس د جمهور رئیس په توګه اعلان شي. دا هم باید له یاده ونه باسو چې د جمهور رئیس حامد کرزي د دورې په وروستیو شپږو میاشتو کې د افغان حکومت او متحده ایالاتو ترمنځ اعتماد له یو ښه حالت څخه بد حالت ته رسېدلی او دا په داسې حال کې ده چې امنیتي مسولیتونه له بهرنیو ځواکونو څخه افغان حکومت ته انتقال شوي. د رواني سوي کال په پای کې به د ایساف ماموریت پای ته ورسیږي، ټول امریکایي عسکر به له افغانستان څخه ووزي او د نړیوالو پام به هم دغه هیواد ته کم شي. فارن پالیسی لیکي دا چې د کابل او واشنگتن ترمنځ دوه اړخیز امنیتي تړون نه دی لاسلیک شوی، له افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکرو ایستل د جمهور رئیس باراک اوباما په ګډون د هغو کسانو لپاره یو انتخاب دی چې د افغانستان د جګړې پر هلو ځلو انتقادونه کوي. خبرونه لیکي د دې مضمون لیکوال او زیات شمیر څېړونکي په دې باور دي چې دا حالت یا نیمګړتیاوي ممکن د نوي جمهور رئیس پر اتک سره حل او له منځه لاړ شي. فارن پالیسی خبرونه وړاندې لیکي نړیواله ټولنه باید د افغانستان راتلونکي جمهور رئیس او د هغه حکومت ته فرصت ورکړي چې د خپل هیواد چارې پر مخ بوزي او په خپلو پښو ودرېږي. د افغانستان د راتلونکي جمهور رئیس هدف به د افغانستان د ستونزو لپاره د یو دوامدار افغاني حل رامنځته کول وي او په تدریجي ډول به په بهرنیو مرستو خپله تکیه کمه کړي، خو په دې کار به وخت لګیږي. خبرونه لیکي جمهور رئیس باراک اوباما باید له افغانستان سره په مرستو ټاکلې نیټه یا ضرب الاجل ونه لګوي، خو دا په دې معنی نه ده چې دغه هیواد ته به سپینچک ورکوي او حساب کتاب به نه وي. انګلستان چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې کرزی ډېر ژر چیرې نه ځي، لویدیځ طاقتونه باید له هغه سره ښه اړیکې وساتي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې راغلي. تېره اونۍ جمهور رئیس حامد کرزی د جمهوري ریاست دوو کاندیدانو زلمی رسول ته چې د اوږدې مودې ملګری یا متحد دی او ډاکټر عبدالله عبدالله ته چې د اوږدې مودې مخالف یا رقیب ګڼل کېږي میلمستیا کړې وه. ورځپاڼه لیکي په مجلس کې حاضرو کسانو ویلي چې له انتخاباتو وروسته د جوړیدونکو حکومت په اړه خبرې وشوې او داسې معلومه شوه چې هیڅ کاندید ممکن په لومړي پړاو کې بریا ترلاسه نه کړي. انتخابات ممکن دوهم دور ته لاړ شي او په رایو کې به د پښتنو ونډه ډېره مهمه وي. د ورځپاڼې په باور جمهور رئیس کرزی د حکومت په مهمو چارواکو نفوذ لري او د هغوی ونډه هم له نظر نشي غورځېدلی. انډیپندنت زیاتوي جمهور رئیس کرزی د راتلونکي جمهور رئیس په انتخابېدو کې مهمه ونډه لري او د خپل هیواد په راتلونکي کې خبره وزن لري.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي پوځیانو پخوانی عمومي قومندان د افغانستان وروستي پرمختګونه د هیلې وړ بولي او امریکا غواړي چې له صبره کار واخلي. ډیوډ پاترایس وایي طالبان کمزوري شوي او افغانانو ثابته کړه چې د ډیموکراسۍ پر لور روان دي. اسمت سروان تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا یو ناټو پوځیانو پخوانی قمندان وایي روانه اونۍ په افغانستان کې تر ډیره د سولې په فضا کې انتخابات د دې نشول چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو مداخله مثبت اغیز درلودلی دی، خو لا هم نور وخت او حوصلې ته اړتیا ده. جنرال ډیوډ پیټرایس په یوه تبصره کې چې په وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه کې خپره شوې، د افغانستان د شنبې د ورځې انتخابات چې تر 2 میلیونو زیاتو افغانانو پکې ګډون وکړ مهم او اغیزناک وبلل. وی ویل د 2000 میلادي کال په انتخاباتو کې د تشدد پیښې 1500 وې، حال دا چې په دې انتخاباتو کې 150 وې، چې دا د افغانستان د تنکې دیموکراسۍ لپاره یو مهم ګام دی او دا ثابتوي چې په افغانستان کې له یو ولسمشر څخه بل ته په سوله ایز ډول واک لېږدېدای شي. د ټپې اشاره چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکي ممکن ژر څرګند نشي، پیټرایس وویل مهمه ده چې امریکایان صبر وکړي او حقیقتونه ومني. د افغانستان د انتخاباتو په اړه د پارتي ستونزو د یادونې ترڅنګ لیکلي چې یا به د انتخاباتو کمیسون ګټونکي اعلانوي، درغلی به افشا کوي، او یا به انتخابات د دوه مخکښو کاندیدانو ترمنځ دوهم پړاو ته بیایي. خود ډاټ څرګند کړ چې د انتخاباتو پاتې پروسه به یقینا ورو او له تیروتنو سره مل وي، خو باور لري چې شدلایل شته چې د دې بهیر د کامیابۍ د بشپړتیا لپاره هیله کېدای شي. په افغانستان کې د امریکایو ناټو پوځیانو په خوانی قومندان تاکید وکړ چې په افغانستان کې نوی ولسمشر ته د واک دیموکراتیک انتقال به د څه باندې 2300 امریکایي پوځیانو له وشل کېدو پرته نو ممکن شي. د په وینا د دغو قربانیو له کبله افغانستان له یو ناکام دولت د دیموکراسي لور ته روان شو.
د افغان ځواکونو په اړه هم یو شمیر بهرنیو څېړونکو ویلي دي چې مورال قوي شوی دی او د انتخاباتو په ورځ چې په لسګونو زره بهرني ځواکونو په خپلو اډو کې وو، دوی په یوازې سر د ټول افغانستان امنیت وساته. خو دا معنی لري چې له دې سره به په افغانستان کې امنیت ټینګ شي؟ له احمد شبری اورو.
د افغانستان د چارو امریکایي څېړونکو انډریو وایلډر رویټرز اژانس په کابل کې وویل د افغانستان انتخابات د طالبانو لپاره رښتونې ماتې وه او دا د افغانستان د خلکو بریا وه. رویټرز اژانس لیکي دوی ډلې د افغانستان ځینې پیژندل شوي سیاستوال او د دې هیواد ګاونډیان ممکن د انتخاباتو ابتدایي بریالیتوب په اسانۍ له ماتې سره مخامخ کړي. د دې اژانس په باور په پراخه کچه درغلي شایي د انتخاباتو مشروعیت تر سوال لاندې راولي او قومي شخړې پراخې کړي. په دې اړه د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت وایي چې دا ځل د تیرو انتخاباتو په پرتله درغلي خورا لږې سوي دي. د رویټرز اژانس په باور بهرنیان به ممکن له طالبانو سره مرسته وکړي او هغوی ته وسلې ورکړي، خو د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن وایي د مارک لګوار سره سره په باران کې افغانان راووتل او رایې ورکړي چې دا یو ستره بریا ده، حتی انتقاد کوونکي هم دا مني. په انتخاباتو کې د رویټرز اژانس په باور بهرني او افغان څارونکو امنیتي ځواکونو ته حیران شول چې د طالبانو مخه یې ونیوله او هغوی حتی په لویو ښارونو کې یو بریت هم ونه کړ. د نړیوال بحران د مؤسسې د کابل د برخې جګپوړې څېړونکی ګریم سمیت هم افغان ځواکونه ستایي او وایي د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د انتخاباتو په ورځ ډیر بریالی کار وکړ. له ټولو اړخونو دوی خورا منظم وو، هغو سیمو ته ورغلل چې عادتا ترې دوی ستونزې لرلې او د دوی ثبات یې تهدیداوه. افغان ځواکونو بې اندازې کمال وکړ. ګریم سمیت زیاته کړه چې دا معنا نه ورکوي چې شخړې یو مخ په افغانستان کې پای ته رسېدلې دي. بل لور ته د افغانستان د چارو امریکایي څېړونکی انډریو وایلډر وایي له تیرو 1.5 کلونو راهیسې چې دی وخت په وخت د افغانستان حالات څاري، د انتخاباتو په ورځ په کابل کې د افغان ځواکونو هڅې تر بل هر وخت پراخې وي او کله هم د داسې هڅې نه وې لیدلې. تر رای ورکولو وروسته ګڼو افغانانو خپل ځواکونه ونازول. وایلډر وایي ما یوه ډله ځوانان په کابل کې ولیدل چې ګېډۍ ګېډۍ کلونه ورسره وو او پر پولیسو یې وېشل. د افغانستان د چارو بل امریکایي څېړونکی بارنیټ روبین چې له 2009 تر 2013 کلونو پورې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې جګپوړی سلاکار ووایي طالبان به روان کال او راتلونکی کال خپل زور وازموي، خو څرنګه چې انتخابات وشول له دې سره د افغان ځواکونو مورال قوي شو او د طالبانو مورال ضعیف شو.
د اوکران کورنیو چارو وزیر ویلی چې د دې هیواد په ختیځ کې له دولتي ودانیو د بیلتون غوښتونکو د وترلو لپاره خبرې نتیجه ورنکړي نو له قوې به کار واخلي. په سلګونو روسي پلوي فعالان درې ورځې مخکې په دونیتسک، خارکوف او لوهانسک دولتي ودانیو ته ننوتلي وو چې د اوکران د خاصو ځواکونو لخوا یو لړ ودانیو وویستل شول، خو دونیتسک کې اوس هم روسي پلوي فعالان پاتې دي. تفصیل د اجمل ان په راپور کې.
د اوکرين په ختیځ خارګوټي ډونېتس کې د روسیې په پلوه اعتراض کوونکو چې له اوکرين جلا کېدل غواړي ولسی جمهوریت اعلان کړی او د خار په مرکز کې دولتي ودانۍ اشغال کړې دي. د ازادي رادیو خبریاله وایي پر وضعیت بې باوري زیاتېږي. د روسیې سلحا و پلویان د سیمه ییز حکومتي ادارو ودانیو ته ننوتي او دولتي ودانیو ته تللې لارې د موټرو په ټایرونو اسغن سیمه او لرګیو بندې کړې دي. د کسانو لوی ډنګونه اخیستي او سیمې ته د پولیسو د ورتګ مخنیوی کوي. د مظاهرو ضد پولیسو سیمه محاصره کړي. د ازادي رادیو خبریاله وایي د ډونېتسک خار له مرکز لري اوسیدونکو ژوند ته د عادي رنګ ورکولو هڅې کوي. په پارکونو کې سپینسری خزې لیدل کېږي چې لمسیانې په لاسي کراچیو کې لمر ته راایستلې. زده کوونکي ښوونځیو ته ځي او خلک کارونو ته روان وي، خو بیا هم په خلکو کې یو ډول ناکراري احساسېږي. څوک نه پوهېږي چې د ښار په زړه کې دولتي ودانۍ چا نیولې. هغوی چاته خپل هویت نه څرګندوي. په دې اعتراض کوونکو کې تر اوسه د ښار کومه پیژندل شوې ښځه یا سړی نه دی لیدل شوی. دا خلک چې د ډونېتسک ښار په مرکز کې دولتي ودانۍ نیولي، ژورنالیستانو ته ځان نه معرفي کوي او حتی د عکس اخیستلو اجازه هم نه ورکوي. د بیلتون غوښتونکو په ډونېتس کې د دولتي ودانیو تر اشغال وروسته غوښتنه وکړه چې سیمه ییزه شورا د بیړنۍ غونډه وکړي او له اوکراین نه د خپلواکۍ د اعلان په اړه رایه ګیری وکړي. کله چې د اعتراض کوونکو غوښتنې رد شوې، ویل چې په خپله د خلکو استازي دي په زور د سیمه ییزې شورا ودانۍ ته ننوتل او هلته یې رایه ګیری وکړه. له روسیې سره د یو ځای کېدو د ټول پوښتنې او له مسکو د سوله ساتي استازي د ورستولو غوښتنه وکړه. د ډونېتس خاروال او د سیمې خاري شورا چې له خپلې ودانۍ ایستل شوې، د دې جلای غوښتونکو رایګیری غیر قانوني بولي او چارواکي وازی وتوانیدل چې د بیلتون غوښتونکو وړه ډله د اوکراین د امنیتي ادارې د سیمه ییز دفتر له ودانۍ وباسي، خو په سیمه کې د څه ډول بدلونونو امکانات شته. د ازادي رادیو خبریاله له ډونېتسک په خپل ریپورت کې وایي مسایل تر ډیره حده د حکومت او روسیې په لوو بیلتون غوښتونکو ترمنځ په منځګړي رنات احمدوف پورې تړلې بریخي. احمدوف د ډونېتسک اصلي اوسیدونکی دی او د اوکراین په تر ټولو بډای خلکو کې حسابېږي. د د ډونېتسک شاختار په نوم د فوټبال کلب زیاتې فابریکې او شرکتونه لري او په اوکراین کې لډیرو با نفوذ سیاستوالو ګڼل کیږي. احمدوب د ډونېتسک خار د استخباراتو د ادارې له دفتره د بیلتون غوښتونکو اعتراض کوونکو د ایستلو لپاره په مذاکرو کې عمده رول درلود، خو په اوکراین کې د سیاسي بحران پر مهال تر ډیره حده د بې طرفه پاتې کېدو هڅې کوي. احمدوب په کیف کې د اعتراضي مظاهرو پر مهال دومره ویلي وو چې د اوکراین د یووالي ملاتړ کوي. د ازادي رادیو خبریاله وایي د ډونېتسک زیات اوسیدونکي له بحران د خار د ژغورل کېدو لپاره د رنات احمدوف پریکړې ته سترګې په لار دي. د خلکو لپاره د اندېښنې او بې باورۍ یوه بله مسله دا ده چې زیات پولیس د روسیې نښانونه تړي. د اوکراین صدر اعظم د دوشنبې په ورځ سیمې ته تللی و او هلته یې خبریالانو ته وویل چې وضعیت یوازې د سولې له لارې حل کېدای شي. د اوکراین صدر اعظم ویلي دوی په سیمه کې د عدم خشونت پالیسي غوره کړې او له زوره کار اخیستلې منع کړې.
د ژوند رنگونه
زمانم زرمامت ده لغمان سودین کی
زه کاروبار کوم
زه د کارونو کار کوم مدبی کار کوم د دکاندارانو کارونه چې کوم دکاندارانه ځان د پاره شاپي دغه کارونه
تاسو خپل د چاپوي ډیزاینوي کبل
نه بل څه کې ډیزاین نه مونږه جمعو دلته اوري پاکستان ته غږ نه چاپ راوړل ته دکاندارانو
تاسو ول څه تاسو دغه کارتونه له دوی نه فرمایش اخلي او غوړي پاکستان ته له چاپوي ته امکان دلته په کابل کې نسته یا افغانستان کې
کابل کې شته دی خو دلته لګ مشکل لغه د ډیزاین نه څه خاص نشته دلته لګ ګران دی مثبت زمنګ دغه ته وک کنه دلته موږ دغه کوم ته سنه پات کی دلته لګ ریټ ارزان دی خاطر باید دغه کو
په دې یو کارت کې تاسو کوم کوم شایان ځای وای چې باید چاپ سی پکې
نو مثلا هغه دکاندار پورې مهمه ده اوس د ما د اډر کې وای چې یو پنجابي اکسور کې ورکا هندي اکسور کې ورکا د لباس نو ک ډیر ورکه راځي درې سالور اکسور ورکه راځي کې ورکه وګورئ چې ځای کې کنه یو دوه اکسور موږ ورکه اکثر ورکو دکان نوم او ادرس یو د سنوم باندې دکان کنه پروژګای دغه هغه ورکه لیکو ادرس ورکه لیکو ټلیفون
دلته د دوی د پاکټونه هم د څه مشتریانو ته دوی سودا پکې اچي او غوډي وړي
دا پاکټونه دي
دا هم تاسو ورته
جوړو دا هم جوړ ورته خو زه سر زر اغل اندي مارګریټا که وشي نو دا ورته زر اورم 500 کیلو
اورش فریشن ستاره یا بوسینم ده
او هم ده
دا تاسو ورته ځین کړی
نه دا بل شاکړی دی وس ما ته راکړي چې زه ورته راکم او جوړې کوم دا بل شاکړی
خو ته په افغانستان کې دغه شاین نو مثلا د دکانونو لپاره کارت نو پاکټونه مشخص ده هر دکان نو دغه څومره ګټه کوي دکاندارانو ته؟
دکانداران ته خو ګټه کوي، ځکه چې اوس یو سهولت زیات یو دی، شي دغه زیات وي کنه، نو یو مشتریم چې راځي یو ځل راشي نو بل دغه ته هم دغه وکړي چې راځه پلانې دکان ته ورشو، ډېر ښه دغه ورسره دي او خپلې لفافې د خپل دغه راځي مشتری ورته ډېر.
او دکاندار ته هم ښه ده که آدرس هر څه شته؟
هر څه شته دي پکې، لکه اوس د یوې ول شی او بل څوک یې مهمنیشته، دا خو د پلانکي دکاندار ده او پلانکي ځي کې د آدرس یادت کنه، یا ټلیفون ورته وکړي، ټلیفون نمبر یې هم پکې شته ده، نو کولی شي په اسانه توګه دې ته راشي او دې نه یو شیان واخلي.
په میاشت کې به تاسو څومره فرمایشونه اخلئ؟ یو
میاشت کې موږ لس ورځې دلته یو، نه لس ورځو کې شل زره دوه زره خو اډر دې ځنه ده کو، بیا واته ورځې هلته پاکستان کې را جوړوي، نو لس شل ورځې موږ یو پیره باندې لګېږي، پاتې کېږي راته داسې لس زره پنځه لس زره کلدارې داسې پاتې کېږي.
داود جون رنگ.